افغانستان کې سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه، په کابل کې تیر ماښام په یوه جمعه کې د لمانځه د ادا کولو په وخت چاودنه کې د جمعه د مشهور ملا په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لږ تر لږه وویشت نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې یوه انتحاري د خیرخانې مینې په صدیقه جمعه کې ځان الوزه ولی دی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډېرې ماشومان دي. یوه عیني شاهد چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې جومات مشهور ملا امام امیر محمد کابولی وژل شوی دی. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایس سی آر وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دې ادارې پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي، ځکه د دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هیواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې مېرمنې او نجونې چې عمرونه یې د 45 او 49 کلونو تر منځ رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیونو کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دغه ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړي چې ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه یې لوړ شي چې د بل کال لپاره ځانونو ته د ښه کیفیت لرونکي خواړه تولید کړي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخیږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونۍ شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دوی لوبې ګټونکی شو. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوبه د باران له کبله وځنډېده او بالاخره پرېکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 56 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. د یونان چارواکي وایي یوه کښتۍ چې په لسګونو پناه غوښتونکو په کې سپاره او پرون د هیواد جنوب د یو ټاپو ته نږدې ډوبه شوه. د یونان ساحلي ساتونکو ویلي په دې کښتۍ کې د ناستو کسانو شمېر 90 ته رسېده، خو د هغوی د هویت په باب څه نه دي ویل شوي. د دوی په خبره په دې پیښه کې څوک ټپي یا ورک شوي نه دي. د کترا نیوز ویب سایټ د راپور له مخې ګمان کېږي دغه کسان چې 5 ښځې او 5 ماشومان هم پکې شامل دي د افغانستان وګړي وي. لا معلومه نه ده چې دغه کښتۍ له کومه ځایه خوځېدلې وه او کوم لور ته روانه وه. ترکیه وایي پریکړه یې کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون چهارشنبه په انقره کې په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، په 1949 میلادي کال کې لومړنی هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژند، خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم له کړکېچ سره ملې دي. ازادي راډیو اوري اوړاندې په خبرونه کې کابل تیر ماښام بیا د یوې چاودنې شاهد و. د خیرخانې مینې په یوه جومات کې د پرونۍ چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان شوي دي. یو تازه راپور وایي په افغانستان کې هره ورځ 10 ماشومان د خوارزواکۍ له کبله مري. خو د عامې روغتیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو. مونږ عملاً په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
دا چې ولې ډېر ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي له یو ډاکټر سره مو خبرې کړي.
یو په محیط کې د کافی غذایی موادو نشتون ده، نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایی مواد چې دوی باید په کافی ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کی.
د افغانستان خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه وایي د رسنیو د خبریالانو او کارکوونکو د معاشونو طرحه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی ته سپارلې ده.
څنګه چې ملل متحد دبلیو ایچ او یونیسف لارې روغتیایي برخه او پوهنې برخه سره مرسته کوي او د غوي کارکونکو ته معاش ورکوي. د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي.
دا به هم واورئ چې د کندز په حوزوي روغتون کې د سیټي سکن ماشین فعال شوی او خلک ډیر پرې خوښ دي.
خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي، دا ډیر یو نیک اقدام و دا دستګاه اوس فعال شو او خدمات ارزه کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې کابل تیر ماخام بیا دی وی چاودن شاهدو چاودنه د کابل په خیرخانه مین سیمه کې شوه ده. په یو جمعات کې د غرض د جمعات مولا امام هم د وژل شو کسانو په ډله کې دی. عیني شاهدانو ویلي چې په دې چاودنه کې لکتر لګه لس کسان وژل شوي او شاوخوا دیرش نور ټپیان دي. نور جزئیات به خپل خبري علاوه ورو.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د تیر ماخام د چاودنې پاړه کڅه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي رادیو سره تر اوسه کوم جزئیات نه دي شریک کړي، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس په کابل کې د طالب پولیسو په حواله د وژل شویو شمیر لس او د ټپیانو 22 کس خودلې دي. خو عیني شاهدان ویلي چې د وژل شویو شمیر شل او د ټپیانو تر څلوېخت ډیر دي. ویل شوی په چاودنه کې د مولوی امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د دڅو تنه شاګردان هم وشل شوی دي. د چاودنې نویت هم ماین چاودنه خودل شوی. کابل لپاره د طالبانو د امنیه قمندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې واضح پیښه تایید کړي او جزئیات نه دی ورکړي. پیښه د کابل د خیرخانی مینې په سر کوتل سیمه کې د صدیقیه په نوم یو جماعت کې رامنځته شوی. زینو راپورونو کې بیا د جماعت نوم ابو بکر صدیق خودل شوی او زینو رسنیو بیا ویلي چې دا یو دینی مدرسه و. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا د وشل شویو کسانو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 22 خودلې. ویل چې په ټپیانو کې 15 ماشومان هم شامل دي، خو د وشل شویو او ټپیانو کره شمیر لا تر اوسه کومې رسمي مرجع نه دی اعلان کړي. د پیښې مسولیت هم تر اوسه چا نه دی منلې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیښه غندلې او ویلي چې عاملین به ژر ونیول شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوی هر ورځ ډیر ماشومان په خورزوکی یخته کیږي او لعملی همري. د سی بی اس نیوز خبرونه ته یو ډاکټر یوازې په کابل کې په خورزوکی د ورځې دی یو یا دوه ماشومان د مړینې خبره کړې ده. د راپور له مخې په افغانستان کې نوی سلنه کورنۍ د خوړو لپاره کافي خواړه نه لري، خو د طالبانو چارواکي وایي په خورزوکی دغه ماشومان شمیر دومره هم د اندېښنې وړ نه دی.
افغانستان کې په خورځواکۍ د اختماشمانو د ناوړه حال په باب دا ور د ویبل نړیوالې رسنۍ تازه راپور دغه وضعیت لا کړکېچن شي. د سی بي اس نیوز تلویزیونی شبکې تازه راپور چې پرون د دې شبکې پر ویب سایت خپور شوې، په افغانستان کې چې د طالبانو تر ول کې لاندې دی هر ورځ په خورځواکۍ اختماشمان مري. د کابل په اندیراګانجی روغتون کې یو ډاکټر د سی بی اس نیوز خبريال ته ویلي چې هر ورځ په خورځواکۍ یو یا دوه ماشومان څاور کوي. خو د افغانستان په لری پرتو سیمو کې وضعیت تر دې شای نه وړوي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوي او حتی تر روغتیایي مرکزونو د ناروغانو د لیشتولو وسنه لري. د سی بی اس نیوز په راپور کې اټکل شوی چې په افغانستان کې 90% کورنۍ کافي خواړه نه لري، چې ډیر ځیني هم ماشومان تر رسیدي. خود طالبانو پر روغتیا وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خورځواکۍ د اختماشمانو په باب د نړیوالو اندیشتې دومره هم جدي نه دي.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو چې د غذایی حالت په کوم لیول کې، ځکه مونږ په ساحه کې موجود یو. نړیوال ادارات ځنه په کوم چې کوم نړیوال ادارې د خبره کوي، په دنیا کې چې کوم نړیوال ادارات په چې د غزي تراوی کې دخیل دي لغو سره موږ په افغانستان کې د غوی له دفترونو سره په تعامل کې یو. موږ عملا په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
د روان لمریز کال په لومړیو کې د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي 3,400,000 ته رسیږي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو د علتونو په باب مو له ډاکټر غوث الدین دانش سره مرکه کړې. زما همکار د مرکې په پیل کې درې پوښتنه کړې ده چې علت څه دی چې په افغانستان کې ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کېږي؟
په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ ډېر لاملونه وجود لري. یو په محیط کې د کافي غذایي موادو نشتون ده، نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایي مواد چې دوی باید په کافي ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کیږي، او که پیدا کیږي هم په ډېر لوړ قیمت سي. بیکاري او د خلکو لوږه، فقر، او بالاخره د غذایي موادو نشتون د دې لامل کیږي چې ماشومان او د دوی مند چې دوی ته شیدې ورکوي غذایی موادو ته لاسرسی ونه لري. دویم لامل دی مندو د غذایی موادو د کمښت لامل د دوی د شیدو نه ورکول دي. هغه مند چې هغه ماشومانو ته شیدې ورکوي متاسفانه کافی غذایی موادو ته لاسرسی نه لري، خصوصا په هغه فامیلونو کې چې هغه لوی فامیلونه دي، او په دوی کې متاسفانه هغه مرد سالاري وجود لري، او هغه غذا چې خوړل کیږي په لومړیو کې نارینه ته ورکول کیږي، او بل اخر کوم څه سپات تکیږي هغه بیا میرمنو بیچارهګانو ترسیږي چې هغه بیا نشي کولای خپل ماشومان ته په کافي اندازه شیدې ورکړي. دریم فاکتور سی ډیر عام دغه داده سی هغه مند چې ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه په کافي اندازه په هواي نه لري، اکثره د سیوات څخه محروم دي، او دوی په ډیر یعنی هغه وخت کې چاته ماشوم په جدي ډول د مور شیدو ته اړتیا لري، لکه لومړی شپږ میاشتې او بیا ورسته لومړی کال، او اته د لومړی دوه کلونه چې علاج له جلاله حدوی ته د شیدو ورکول او سپارښتنه کوي، خو متاسفانه دوی خپل شیدې په لومړی ورځو کې په ماشومانو باندې کی، او بل بل اخر په ټولنه کې ځینې ناسم دودونه بل اخر د دې لامل کیږي چې مندي ماشومانو ته شیدې ورنه کی، او ځینې کسان په ناپوهاوی سره دوی ته د مشورې ورکسي ماشومانو ته شیدې ما ورکوي د تاسو له شیدو سره ماشوم ستونزه لري یا حساسیت لري، او ځینو ته ویل شوی چې نه تاسو شیدې ماشومانو بد لګي، یو بل اخر هغه شیدې نه ورکي، یو په ماشومانو کې د ګڼو ستونزو لامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟
د دوی عضلي ذوب موجود وي، دوی هډوکي او پوستکي پاتې وي، د دوی مخ او د ورنونو برخه او د مټ د عضلاتو برخه بل اخر ډیره ذوب شوي وي، عضلات د لاس ور کړی وي، او خېټه برجسته یا بیرون تر وتل ښکاری، او همدارنګ دوی ډیر نارام او مخریش وي. هغه ماشومان چې ډیر په شدید سویت غزي اخته سوي وي بل اخر په دوی کې د پخو پارسو بیا او زایمال دل کیږي، او په همدارنګ خېټه کې او بل اخیره په ټول بدن کې.
کورنۍ څمرسته کولای شي په خوارځواکۍ لاخته ماشوم سره؟
کورنۍ د ماشومانو په برخه کې دې ته باید پام وکړي چې هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي باید د هغوی غذایي رژیم ته ډېره پاملرنه وسي. کله چې میندې په کافي اندازه غذا واخلي دوی به وکولی شي ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې ورکړي. همدارنګه هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي دوی ته باید دا په هوای ورکړل شي تر 2 کلونو پورې حتماً باید ماشوم ته شیدې ورکړي، او د ورځې په جریان کې، د شپې په جریان کې ماشوم اته د شپې کوي هم ویراوی کی که او شیدې ورته ورکی، ځکه کله چې مندې د شپې ماشومانو ته شیدې ورکوي د غوی د شیدو په تولید یا پروډکشن کې زیاتوالی راځي، او د دوی د شیدو د تولید کچه نور هم زیاتیږي، او بل اخر کولای شي کافی اندازه شیدې ماشوم ته ورکی. او بل څه پرختنه دا د سی ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو څخه کوچنی وي د مور له شیدو پرته هیڅ ډول غذایی توکو ته اړتیا نه لري، نه شیدو ته اضافه شیدو ته، نه سیریلاکو ته، نا نه سوجی ته نه اوبو ته هیڅ شي ته اړتیا نه لري، یوازې د مور شیدې کولای شي د ته کفایت وکړي او د ده د غذایي ضرورت بسنه ورته وکړي. اما هغه ماشومان چې دوی میندې کافي شیدې ونه لري یا میندې په ځینو خطرناکو ناروغیو اخته وي چې هغه داسې ناروغۍ دي چې په ټولنه کې ډېرې کمې او بالاخره په نشت حساب دي، کله چې هغه رامنځته کېږي بیا په ماشومانو ډاکټر باید سپارښتنه وکړي چې شیدې بندې سي، هسې نه سي دوی په خپل سر په ماشوم شیدې بندې کړي او بالاخره ماشوم یې سوی ته غځې ته لاړ سي.
له ډاکټر غوث الدین دانش سره په دې اړه مرکه وه چې ولې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی او علت څه دی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحادیه د رسنیو د خبريالانو او کارکونکو د معاشونو تر حد ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی ته سپارلې ده. د دې اتحادیه په خبره په افغانستان کې د بدلون له لومړیو د رسنیو له 2000 کارکونکو وزارتونو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویل چې طالبانو اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو او د نړیوالو مرستو له بندیدو سره په افغانستان کې په سلګونو رسنۍ وتړل شوې او په زرګونو خبريالان بیکاره شول چې ګڼې له بیوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د معاشونو طرحې پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی ته وسپارله. د دې اتحادیه مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د رسنیو د 2000 کارکونکو له ډلې وزروي خپل دندې له لاسه ورکړي او هغه کسان چې په دې ډګر کې کار کوي په ځنګړي ډول محلي خبري اعلان په ډیرو کمو امکاناتو کار کوي.
مخ یو طرح وړاندې کړ چې څنګه چې ملل متحد WHO او یونیسف لاره روغتیایي برخې او پوهنې برخې سره مرسته کوي او د غوی کارکونکو ته معاش ورکوي، د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي. دا موږ د ځین رسنیو مدیرانو سره یو ځای دغه طرح د یو ان ډی پی سرپرست سره شریکه کړ.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی سرپرست سریو بزرګ واجمنه وکړه چې د افغانستان د رسنیو له کورنۍ سره به لنمهاله او اوږدمهاله مرستې یقیني کوي او په نړیواله سطحه به په دې برخه کې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ 13 شنبه د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې یوې غونډې ته وویل چې طالبانو نه یوازې د تحقیقي خبريالۍ مخه نیولې بلکې د ساده خبري پوښښ لپاره یې هم اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. خاغلی بنت له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې پر طالبانو له سیاسي او اقتصادي فشارونو په استفاده دوی اړ کړی چې د خبريالانو په وړاندې ځواب ویونکي وي، خو طالبان ټینګار کوي چې پر رسنیو او خبريالانو یې کوم محدودیت نه دی لګولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د روسي پولیسو د څو هغو خبريالانو کورونه تلاشي کړي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو سره د ازادي راډیو د روسي څنګه له پروګرامونو سره همکاري کوله. د خبريالانو د ايدل رياليټيز له انلاين پروژو سره همکاري کوله چې د والګا اورال سیمي خبرونه او پیښې چړي.
د روسي پولیس پرون چهارشنبه د ټولمپو اسکندر یا ساویف کور چې د روسي د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د تلاشي کړي. دغه مدافع وکیل رحیم صابروف ویلي چې پولیس یې موکل د پښتون ګرویژن لپاره لزان سره بیولې او د هغه او دغه د کورنۍ د غړو ټلیفونونه ضبط کړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې اسکندر یا سابیف د پښتون ګرویژن لپاره ولې نیول شوی، خو ممکن یو دلیل داوي چې دی پر اوکراین د روسیې د غیر موجه يرغل کبله سرګند دریز لري. بلخوا د کریملین یو پلی ویب سایت تاتار انفارم پرون راپور کړی چې پولیس د اوو نور محلي خبريالانو کورونه هم تلاشي کړي دي. دغه کسانو یا د آزاد ترجمانانو په توګه کار کاوه او یا هم د آزاد اروپا آزادی رادیو په روسی او تاتاری څنګه بشکی رادیو کې کار کاوه او یا هم د ایدل ریالټیز په نوم آنلاین پروژې سره همکاري کوله. د دغه اوو کسانو له ډلې یوازې یو تن تثبیت شوی چې مارینا یود کیویچ د او له ایدل ریالټی سره همکاري کوي. د تاتار انفارم ویب سایټ د معلوماتو لمخې د عملیات د دوه خبريالانو لارپورن سره ارتباط لري چې پر اوکراین د روسیې د حمله په باب و. د روسیې پولیس پرون په یکاترینبورګ ښار کې یلینا شوکایېوا چې د آزاد اروپا آزادی رادیو له روسی څنګ سره کار کوي او له څو نورو بې پرې رسنیو سره همکاري لري د افراطي ډلو لپاره د تبلیغ په تور په څورلس ورځنی بند محکومه کړه. د شوکایېوا مدافع وکیل رومان کاچانوف ویلي چې موکلې په دې تور نه سوي چې د کرملین د زندانی سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مطالبه یې بیا خبر کړی دی. روسیه تیر کال د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ د افراطي ډلې په توګه اعلان کړ او له دې بنسټ سره هر ډول راکراوار کړ منه کړ. د ازادي اروپا ازادي رادیو بی بی سی او نور به پرې رسنی ویب سایټونه د هغه څه لکبل چې روسی چارواکي غلط راپورونه غني په روسیا کې تړل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندوز په حوزوي روختون کې د سټي سکان ماشين نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کندوز د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ماشين د پخواني حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوي روختون لپاره اخیستل شوی او خو تر اوسه نو فعال او په ډیپو کې پروت و. د کندوز ولایت اوسیدونکو هم خوښ دي چې دغه ماشين فعال شوی دی او په وړیا توګه به خلکو ته خدمات ارزه کوي.
د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وای چې د کندوز حوزوي روغتون لپاره د سیټي سکن ماشين فعال او ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د نموډي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا و کال نه را پدې خو د کندوز حوزوي روغتون ته سیټي سکن ماشين راوړل شو. دغه وخت رئیسانو مسولینو اون شکر لیدا سیټي سکن ماشين فعال کی بازه مافیا کړی وي نه غوښتل شل ته باید سیټي سکن فعال شي. خوشبختانه چې موږ کول شو په دې وخت کې سیټي سکن ماشين فعال کو او ارزه خدمات ته وړاندې کو.
خاغلی ساحل زیاته کړه ورسته لدی دی اړینو ناروغانو د سیټی سکن معاینات په وړیا توګه په حوزوي روغتون کې تر سره کیږي. په ورته مهال کې ګڼ شمیر کندوزیان د عامه روغتیا ریاست لدی اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خوابه ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 15000 افغانۍ په بدل کې د سیټی سکن معاینات تر سره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکو محمد اسماعیل آزادی روډیو ته وویل
مخکلي دی نه چې د سیټی سکن ماشين فعال سي موږ به د معاینات لپاره بازار ته تللو ولته وزارت تر موږ مصرف کولو نو هغه به کله په وخت به کله به نو هغه وخت به موږ نه تیر سو. نو اوس چې دا ماشين فعال سوی دی موږ ډیر خوشحاله یو. د موږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي نو موږ راضي یاسو د دې خدماتو نه آینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې موږ ته لازیات خدمات وړاندې کړي.
15 کلن اتولا زاخل چې ځان د کندوز خار دې زاخلو د سیمه وسیدونکو معرفي کوي وای
په دې باندې ډېر خوښي استو چې سیټی سکن ماشين فعال شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصيږي او دوی ته به خدمات ارزه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي دا ډېر یو نیک اقدام او دا دستګاه فعال شو او خدمات ارزه کیږي.
دی یاد ولایت دی علي آباد ولسوالۍ یو وسیدونکو مراد خان کاکړه هم په حوزوي روغتون کې د سیټی سکن ماشين پر فعالې دوه خوښي سرګندوي او وای
دا کوم ماشين چې فعال سوی د دستګاه چې فعال سوی دا ډیر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بل خصوص د څلور ولایتو لپاره. مخکې د دې څخه چې یو وخت تقریبا د 3500 څخه 15000 ته 2000 روپو پورې حتی په یو مریض باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدلې به نور ځای د سرګرباس د سرګردانی به
د کندوز حوزوي روغتون د افغانستان په شمال ختیځ ځون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
په کونړ کې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د ډیری کتابونو د ډیرو درسي کتابونو له نشټوالي سره مخامخ دي او د ازموینو په محل هم لستون سره مخ کیږي. نور په دې راپور کې
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند د نواباد منځنی خونځي د نهم ټولګي زده کوونکي دي. څو کتابچې لاسکینی ولی او خونځي تر روان دي. وایي د خونځي پیل کېدوې 15 میاشتې په پوره کېدو دي، خو ادارې ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشټونی درسي بهیر ستونزو سره مخ کړي دي.
ډېرې وخت زمونږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي، زمونږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سینب ته راشي نو په سینب کې 4-5 کتابونه وي، ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعې لپاره کتابونه نه لرو، مونږ خپل وس نه لرو چې وایغلو. چې د دغه درسي موادو پوروالی ونه شي، شاید مونږ د تعلیم څخه وروسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکي شهاب الدین راته وویل، په تیرو کلونو کې یو شمیر ټولګیوالو په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلوده، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په ښوونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب له لاړ شو، کتابونه هم نه وي، درس نشته دی، درس بچی کې وي، کتابونه هم نه وي. او موږ غریبانان خلک یو، وس هم نه کېږي، یو روپۍ راسه نشته چې یو کتاب پې والو چې هغې کې درس یاد کړو. پښتو کتاب والو، چې کتاب والو، تاریخ او کیمیا یو کتاب هم نه وي. او شړې دوه کتاب چې درې راسره دي، هغې کې صرف ټول مضامینو درسونه هم لیکو.
دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د کمی ستونزه حل کړي، څو زده کوونکي په سمه توګه خپلو درسونو ته دوام ورکړي. په کونړ کې چارواکي وایي په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمی ستونزه د هیواد په کچه له تیر حکومت ورپاتې ده، او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټول ښوونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
دغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړ لی چې کتابونه دغه تقسیم کم وو، چې نصاب کم کتابونه دي هغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسیدونکي دي. نو موږ ټول ولس ته او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکوو چې انشاءالله ستاسو دغه ستونزه به په نږدې کې حل شي.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 512 ښوونځي موجود دي، چې په افغانستان کې له راغلي بدلون وړاندې پکې د 1000 نجونو په ګډون 1,80,000 زده کوونکو زده کړې کولې. په کونړ کې په داسې حال کې د حکومتي ښوونځیو زده کوونکي د درسي کتابونو له کموالي او نشتوالي شکایت کوي چې له تیرو 2 کالو څخه یا د ستونزه موجوده ده، که څه هم چې په تیرو 20 کالو کې 2 ځله درسي نصاب نوی او چاپ شو، خو داسې کار ونه شو چې د کتابونو کمی پوره کړي.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو.
السلام علیکم. بعد له سلامه د غزنی له ولایت تماس در سره نیسم. ورور غل په خدا غشال بس د امرستی مرستی سی اخلم په ټیلر ورو ټیلر وړي کورو چې خالي کړي دي، غریب او مسکین ته نه رسیږي، کنه خپلې ځنی اخلم نه نه سچي خو مسکینان در بدر دي، کون دي رن دي در بدر دي، خلک دي څوک غور نه کوي، څوک هغه نه کوي. علما کوم په دغه کیم سی ورشي له خلکو کارونه په مخ نه بیا یې ټول ناس یا پخوا حکومت خوشي لاوو، خو یو هغه بېدین غوښته کار پرې ورکاوو. دوی یو سروار مخصوص دوی بیا سم ریښا ورته وایي، دغس نوم وربدوي خلک عادي شو خلکو نوم هم دغه خلک وربدوي خرابوي. نو ناخوالي به ولې نه رامنځته کېږي؟ د مسکینو د غریب ناره نار ویدل کېږي. ډېر ظلم زور زیاتی ده، بېخي ډېر ظلم زور. څوک ټلیفون نشي کولی، ډارېږي خلک، څوک ویلی نشي. دا محکمو ته د محکمو مخصوصي ورشي، داسې چې پوښتنه وکړي څو غواړي درکړي، لما کې دومره غواړي، بل وایي لما کې دومره غواړي. هېڅ نه، یو کار په مخ بیایي، نه قاضي نه ساران وادي، او یو کار په مخ نه بیایي. رشوت داسې په عامه ځینې غواړي. بس خدای تعالی دې په دې غصم باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنور ځکه نه تاسو په تماس مې بعد سلام مو درخواست دي چې د افغانستان حکومت یې د وخت موږ درخواست کوي چې نن لا 2 کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي. زمونږ د ختی سیمې چې کومې وي کنه، دغه ته لیستونه موږ را کړی او موږ ته ویل تاسو به شم 10 درکو، تاسو له سولې درکو، تاسو له فروسینه درکو، تاسو له یخچالونه درکو، پارچیر لا کړی، پارچیر تاسو اوسم په لاس دي. دا ختی سیمې چې دا ډېر زیاتې ګرمۍ لري او ډېر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو، سینا ګلم وخي، ګرمۍ وخي، همدارنګه نور د ټینګې نه وو، د سیلې او د بارانونو د ټینګې نه وو، د سیلابونو د ټینګې نه وو. هغه دا 3 کال تقریبا برابرې هغه حکومتونه چې اوسه په موږ په لاس باندې یې کړی، پارچیر لا کړی چې ګوتې رنګ لګولي دي. نو موږ لیکلي زمنګا اپاکه موږ سره په بښنه کې زړی خو له هو څه په نتیجه دا غي مثبت او منفي نه معلومه شوی. بل دیم دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي سید سوداګانو په ګران شي نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګانو مخ شان دي جګ خرڅيږي دولت هم دا درپاس کوي چې دا سوداګانو مې تاسو نه دي تاسو چې تاجران چې دي او دا لوړ به باندې سوداګان یې خسي کوي چې دا محاکمه او سره وشي به چې د کار به ونه کی والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې سهار ته نیمه بجې شوې دی برخه کې د ازادي رادیو دوه ونځ خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته په کابل کې تیر ماخام په یو جمعات کې د منځدا د کول په وخت چاو د نکې د جمعات د مشهور مولا په ګډون لکټر لګ لاس کسان وجل شوی او لکټر لګ ووشت نور ټپيان شوی دی د اسوشټډ پرېس خبري اژانس راپور لمه پولیسو اړین او عیني شهیدانو ویل چې یو انتحاري د خیرخانی منې په صدیقه جمعات کې ځان الوزه ولای دی راپور لمه په ټپيانو کې ډیره ماشوم ماندی په دې پیښه کې د وجل شوی مشهور مولا نوم مولا امام امیر محمد کابولی خودل شوی د طالبانو د امنی قومندان وایان خالص زدران ازادي رادیو ته د پیښه تایید کړي خو د مرګ ژوبل دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي په کابل کې د ایتالویانو ایمرجنسي روغتون چارواکو ویلي چې د پیښې لزه الکتر لګه ووښت ټپيان ور اورل شوی دی د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د پیښه غندلی او ژمنه کړې چې عاملین به ډیر ژر عدالت ته راکاګل شي او ورته به سزا ورکړل شي تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پېښو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این سی آر وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي د دغه ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه شمیر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور شوي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي ځکه دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هیواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې میرمنې او نجونې چې عمرونه د 45 او 49 کلونو ترمنځ دي رواني ملاتړ ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره فاو وایي په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د 9 میلیونه کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. د ادارې د پرونی اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړی شي ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه لوړ شي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخیږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونی شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوب لړۍ ګټونکي شو. پرونی لوب افغانستان پای کړ چې په 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوب د باران له کبله وځنډه او بلاخره پریکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 56 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1949 میلادي کال کې لومړنی هیواد چې اسرائیل په رسمیت وپیژن. خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم د کړکېچ سره ملې وې.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیات شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په انسان کې فرق کوي خو هغه څرګند علایم دادی چې وګړی خپل پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عواطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپوه زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
اخر خزق یا انجلۍ سپیږي سي ورځ په ورځ دې ته وزړ تنګوالی پیدا کیږي، اندا کرنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي. کار څه وخته کوو، ډېر ښې په شوق مخ ته وړ، مصروفیت یې درلودو، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیږم. هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي، سره وازه تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکړي، فقط په یوجي کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزه درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د 15 دقیقو لپاره ژوره ساه واخلئ او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي، د هغه تاثیر مستقیم د هغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنگ او جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې پر رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کو ګورو ډېر زیات ضعیف شوی دی، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زمونږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زمونږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسي. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې دغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هیواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خنۍ استاد ګلالی صافی وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځي تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
د اکثر هم دا وزي مثلا دواګان اخلي، اخلي وسوي راکرات دا ورزي، دا خلک ډیر زیات مثلا ځکل شوی دي، ډیر خپه شوی دي، د چار لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکه چې د 14 کالو دي دوتونه علاقه لري، دواتمن څوک چې مثلا ډاکټر شم، څوک چې انجینر شم، څوک چې معلم شم، څوک چې پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب وخت لکه ښکوي ورته چې مزه مکتب ته مزه دا خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک وي چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد به تعلیم وي. خزم په رواني تکلیفونه اخته کړی دي، اته هغه جنکه چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکه ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي، بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان خوځ ته تکلیفونه پیدا کړی.
ډاکټر محب الله پیغام چې پر رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولم.
مثلا ډیرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو. همدارنګه ډیر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بیلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، مایندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا پخپله د ژوند ورته بے معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکي، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دونه په منځ کې دی، د باد شغاوري چې دونه پانی خوروي، چې تر پخو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پخو لاندې د دونه د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو اوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په مغه ځنګل کې یم، یا مثلا د چا د سین غاړه خوخیږي، د سترګې د پټي کې ځان په مغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه عملته د سین په غاړه ناست یم، د اوبو سره هاري د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سین له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ور باندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره هم دا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یادې کړي. پخوا زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفه نه وې، جنگ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې. نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده، او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او کاهیانه دا هم نه وي، د هر نوی مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، اساسی او بشری حقوقونه روانه ته محرک لای کوم. به هم خوشاله يم چې تاسو بزرګ زره شویم. داونه د کورنۍ د غړو د حقوق په تړاو بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري، په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو. اصولي صاحب، که چیرې درته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب که نامگذاری کو، لومړی به ووایو چې د والدینو حقوق، په دوهم قدم کې د خپله د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي، او بل د زوجي حقوق دي، چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو. نو د حقوق د کورنۍ چې دي، دا غړو تر مابین خوشي، دا ډېر مهم دي. کله چېرته مراد نه شي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي، په آینده کې ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوربدان اصولي صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو سراغلي کسانګه؟
ګوره، که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په هغو کې به په واضح ډول داسې پیدا نه کړو چې د یو فامیل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو یعنې د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي. خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته، او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي، چې هغه په بعضو مواردو کې بعض حقوق پیشبینی کړي دي، لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپلو اولادونو د تعلیم او تربیې او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو، څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوالو اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو لپاره، همدارنګه د ښځو لپاره، په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول چې موږ مخکې ویلې نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو ټولو حقوق پیشبیني کړي نشته او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي په ښه ډول یې تربیه کړو که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنې اندکترین جرم وي یا کم جرم وي جزا یې ډېره نه وي هغه بیرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي که چیرته مور او پلار صالح نه وي بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موسسات ته سپارل کېږي چې موسسات هغه وروزي.
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري داسې راغلي کنه؟
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټولو حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور او پلار حقوق، د زوجینو حقوق، یعنې زوجان چې بل باندې حقوق لري، بله د اولادونو حقوق، دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي. د کورنۍ د غړو تر مابند تعامل او د هغو تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. یعنې خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې به لومړی ښه صحیح نوم یږدي، وروسته به مور چې د کوم مسؤلیت لري چې دی ورکي او د اولادونو حق دی، په صحیح ډول به تربیه ورکي وي او ښځوی به واده ورکو، او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډېرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانه د عرف کلمه هم نه کاروي، ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بدیږي نو یعنې مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي. او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو صحیح احترام وکړو، صحیح خدمات یې وکړو. همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي، زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري، دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصولي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې په ځینې وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خورې، کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي، د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي، هغه بعضو د بعض دلایلو او د بعض عواملو له امله تر نقص لاندې راځي، نقص کیږي. زه بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. لومړی دلیل د بې سوادۍ د کچې زیاتوالی دی. په افغانستاني ټولنه کې چېرته مو وګورو، په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. د کورنۍ غړي عامل د اکثریت فامیلونه بې سواده دي، چې دوی دا حقوق اولا پیژني نه چې موږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري، یو بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري، او زما پامیل نور غړي مور پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بې سوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پیژندلي نه وي. او دوهمه تکه زه اشاره وکړم، دوهم د ناسالم تربیه ده. کله چې ماشومان مور او پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي، په صحیح ډول باندې ستر نه شي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او په د خپل مور او پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوق نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، تر پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډېر غټ رول لري. او بل محیط تاثیرات دی، کورنۍ کومې کورنۍ کوم ټولنې چې دي، کوم اجتماعګانې چې دي، دغه محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د حقوق کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې کوي. او بل ناسالم عرفونه دي، چې بعضې داسې عرفونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګ د عمومي نظم سره بيخي مخالفي هغه ورپونه دي چې هغه ډیر موثر رول پکې لري.
حلار ترازو چې کوم حلار چاري دی او څوک مکلفت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نشي؟
ګورې کله چې یو پامیل تشکیلیږي، یو کورنۍ جوړیږي، د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړیږي، چې دوی د ازدواج یا واده ثمره اولادونه دي، دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کې تربیت ورکړي، هغه پوه کړي خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو هم په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي، خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډیره متوجه وي او د خپلو حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نور موضوعاتو باندې وپوهوي. په دوهم قدم کې دا دنده استاد ته سپارل کېږي کله چې ماشوم لږ لویږي، اووه کلنۍ ته رسیږي یا دوونه ټیټ ځي مکتب ته. مکتب کې شی زده کوي، طرز زده کوي، حرکات زده کوي. هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته عامه پوهاوی ورکړو او دوی وپوهوي د مور او پلار په حقوقو، د استاد په حقوقو، د کورنۍ د په نورو حقوقو باندې، د نورو غړي په حقوقو باندې، او دوی متوجه کړو دوی په ښه ډول باندې دوی ترنینګ کړو، نو دوی هم غټ مسؤلیت لري. او بل د مسجد ملا امام هم په دو برخه کې غټ مسؤلیت لري. په وطني سیمو کې بلته په ښاري سیمو کې ماشومان ځي مسجد ته، هلته خدای د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسائل دین هم برخه کې زده کوي. نو دوی هم مکلف دي چې ماشومان پوه کړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سلی صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا ده چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ یا اووه کلنۍ ته رسیږي، دوی مکتب ته واستي، مکتب کې اصل نوې اجتماع سره آشنا کیږي او هلته دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کړو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي، ټولنه خپله اصلاح کیږي، فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هېواد مو د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنې کې اصلاح شي، نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضمنو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي، افغانستان د ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
دا وه د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو په زور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاله سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
جوان
آزادی خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.